افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. په پیل کې خبرونه، په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعه د مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 20 نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شهیدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جومات کې ځان الوزه ولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېرې ماشومان دي. یوه عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جومات مشهور ملا امام امیر محمد کابولي وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یو ان ایس سی آر وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي، ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې میرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو تر منځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بې وزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي یوه کښتۍ چې په لسګونو پناه غوښتونکو پکې سپاره و پرون د هېواد د جنوب د یوه ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کښتۍ کې د ناستو کسانو شمېر 90 ته رسېده، خو د هغوی د هویت په باب څه نه دي ویل شوي. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوي نه دي. د کترا نیوز ویب سایټ د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان وګړي وي. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ له کومه ځایه خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، په 1979 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند، خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودن شاهدو. د خیرخانی منی په یو جمعات کې د پرونی چاودن په نتیجه کې لکتر لګه 10 کسان وژل شوی او شاوخوا 10 نور ټپیان شوی دی. یو تازه راپور وایي په افغانستان کې هر ورځ ډیر ماشومان د خورزوکۍ له کبله مري. خو د عامې روغتیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملاً په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خورزواکۍ اخته شوي له یوه ډاکټر سره مو خبرې کړي.
یو په محیط کې د کافی غذایی مواد نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کی.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د ماشونو طرحې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد، WHO او یونیسف لارې روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم واورئ چې د کندز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکن ماشین فعاله شوی او خلک ډیر پرې خوښ دي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي، دا ډیر یو نیک اقدام او دا دستګاه اوس فعاله شو او خدمات ارزه کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماخام بیا دی و چاودنه شاهدو، چاودنه د کابل په خیرخانه مین سیمه کې شوې ده په یو جمعات کې. د غرض د جمعات مولا امام هم د وژل شو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې لکتر لګه لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به له خپل خبري اړه واورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماخام د چاودنې پاړه کڅه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي رادیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په والا د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو 22 کسه خودلې دي. خوایني شاهدان وایي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر 30 ډیر دي. ویل شوی په چاودنه کې د مولوی امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د دڅو تنه شاګردان هم وشل شوې دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه خودل شوې. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واځي پیخه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیخه د کابل د خیرخانی مینې په سر کوتل سیمه کې د صدیقیه پونوم یو جماعت کې رامنځته شوې. زینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابو بکر صدیق خودل شوې او زینو رسنیو بیا ویلي چې دایو دینی مدرسه وا. د کابل ایمرجنسی روختون بیا د وشل شو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 22 خودلې، ویل چې په ټپیانو کې 15 ماشومان هم شامل دي. خو د وشل شو او ټپیانو کر شمیر لا تر اوسه کوم رسمي مرجی نه دی اعلان کړي. د پیښې مسولیت هم تر اوسه چا نه دی منلې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پیښه غندلې او ویل چې عاملین به ژر ونیول شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شو چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، هر ورځ ډیر ماشومان په خورزوکی یخته کیږي او له عمله همري. د سی بی اس نیوز خبرونه ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خورزوکی د ورځې دی یو یا دوه ماشومان د مړینې خبره کړې ده. د راپور لمخې په افغانستان کې نوی سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خوړنه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خورزوکی د خپل ماشومان شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه ده.
افغانستان کې په خورزوکی د خپل ماشومان د ناوړه حال په باب دا ور د ویبل نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی اس نیوز تلویزیونی شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایت خپور شوې، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی، هر ورځ په خورزوکی اخته ماشومان مري. د کابل په اندیراګانډي روغتون کې یو ډاکټر د سی بی اس نیوز خبريال ته ویلي چې هر ورځ په خورزوکی یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شای نه وړوي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیشتولو وس نه لري. د سی بی اس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري، چې ډیر ځینې هم ماشومان تر رسیږي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخي مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خورزوکی د اخته ماشومانو په باب د نړیوالو اندیشتې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غزي حالت په کوم لیول کې، ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات ځنه په کوم چې کوم نړیوال ادارې د خبره کوي، په دنیا کې چې کوم نړیوال ادارات په څوی د غزي تداوی کې دخیل دي لغو سره موږ په افغانستان کې د غیلې دفترونو سره تعامل کیو. موږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې. زما همکار د مرکې په پیل کې درې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري. یو په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي، او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي. بیکاري او د خلکو لوږه، فقر او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی موادو ته لاسرسی ونه لري. دویم لامل دی مندو د غذایی موادو د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي. هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافي غذایی موادو ته لاسرسی نه لري، خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي، او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري، او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي، او بل اخره کوم څه تکیږي هغه بیا میرمنو بیچارهګانو ترسیږي چې هغه بیا نشي کولای خپل ماشومان ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. دریم فاکتور سی ډیر عام دا غدا د سی ماغه میند چې ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه په هواي نه لري، اکثره د سیواد څخه محروم دي، او دوی په ډیر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مرشدو تړتیا لري، لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا ورسته لومړی کال او اته د لومړی دوه کلونه چې الله جلاله دوی ته د شیدو ورکولو سپارښتنه کوي، خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړیو ورځو کې په ماشومانو باندې کې، او بل اخره په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بل اخره د دې لامل کیږي چې مند ماشومانو ته شیدې ورنه کی، او ځینې کسان په ناپوهاوی سره دوی ته د مشورې ورکسي ماشومانو ته شیدې ما ورکوي، د تاسو له شیدو سره ماشوم ستونزه لري یا حساسیت لري، او ځینې ته ویل شوی چې نه تاسو شیدې ماشومانو بد لګي، یا بل اخره هغه شیدې نه ورکي، او په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
د دوی عضلي ذوب موجود وي، دوی هډوکي او پوستکی پاتې وي، د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بل اخره ډیره ذوب شوی وي، عضلات د لاس ور کړی وي، او خېټه برجسته یا بیرون تر وتل ښکاری، او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي. هغه ماشومان چې ډیر په شدید سوې تغذیه اخته سوي وي بل اخره په دوی کې د پخو پارسو بیا او زایمال دل کیږي، او په همدارنګ خېټه کې او بل اخیره په ټول بدن کې.
کورنۍ څه مرسته کولای شي په خوارځواکۍ لاخته ماشوم سره؟
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي. کله چې میندې په کافي اندازه غذا واخلي، دوی به وکولی شي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. همدارنګه هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، دوی ته باید دا په هوای ورکړل شي چې تر 2 کلونو پورې حتماً باید ماشوم ته شیدې ورکړي، او د ورځې په جریان کې، د شپې په جریان کې ماشوم اته د شپې کوي ده هم ویراوی کی که او شیدې ورته ورکی، ځکه کله سي مندي د شپې ماشومانو ته شیدې ورکوي د غوي د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتوالی راځي، او د دوی د شیدو تولید کچه نور هم زیاتیږي، او بل اخره کولای سي کافي اندازه شیدې ماشوم ته ورکی. او بل څه پرختنه دا د سي ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي، د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري، نه شیدو ته اضافه شیدو ته، نه سیریلاکو ته، نه سوجی ته نه اوبو ته هیڅ شي ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولای شي د ته کفایت وکړي او د ده د غذایي ضرورت بسنه ورته وکړي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بالاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي. هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بالاخره ماشوم یې سوی تغذیې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه وچی ولې په افغانستان کې په خورزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت څه دی؟
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبریالانو او کارکونکو د معاشونو تر حد ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیه په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 2000 کارکونکو وزارتونو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویل چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندیدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبریالان بیکار شول چې ګڼې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د معاشونو طرحه یې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې وزرو یې خپل دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځنګړي ډول محلي خبريالان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
مخ یو طرح ولاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد دبليو ایچ او یونیسف لاره روغتیایي برخه او پوهنې برخه سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح د یو ان ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیه له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی سرپرست سریو بزرگ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطح به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ 13 شنبه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبريالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیواله ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړی چې د خبريالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبريالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبريالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره د ازادي راډیو د روسي څنګه له پروګرامونو سره همکاري کوله. د خبريالانو د ايدل رياليټيز له انلاين پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمه خبرونه او پیښې چړي.
د روسي پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسي د تاتارستان جمهوریت په پلازمېنه کازان کې دی تلاشي کړي. دا هغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلی چې پولیس یې موکل د پښتون ګرویژن لپاره لزان سره بیولی او د هغه او د هغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه ضبط کړی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا ساویف د پښتون ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دوی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل له کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کریملین یو پلی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نور محلي خبريالانو کورونه هم تلاشي کړی دي. دغه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. دغه وو کسانو لړلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د اوله ایدل ریالټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سټ د معلوماتو لمخې د عملیات دوه خبري اعلان لارپورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب وو. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی رادیو له روسی څنګه سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په 14 ورځې بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سوي چې د کرملین د زنداني سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالبې بیا خبر کړي دي. روسیه تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکراوار کړ منه کړ. د آزاد اروپا آزادی رادیو، بی بی سی او نور به پرې رسنی ویب سایټونه د هغه څه لکبل چې روسی چارواکي غلط راپورونه غني په روسیا کې تړل سوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز په حوزوی روختون کې د سیټي سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوی روختون لپاره اخیستل شوې او خو تر اوسه نو فعال او په ډیپو کې پروت. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوی دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات ارزه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وای چې د کندوز حوزوی روغتون لپاره د سیټي سکان ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجيب الله ساحل آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا او کال نه را پدې خو د کندوز حوزوی روغتون ته سیټي سکان ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسانو او مسولینو اون شکر لیدا سیټي سکان ماشين فعال کی بازه مافیا کړی وي نه غوښتل چې دلته باید سیټي سکان فعال شي. خوشبختانه چې موږ کولای شو په دې وخت کې سیټي سکان ماشين فعال کو او ارزې خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسته لدې دی اړینو ناروغانو د سیټي سکان معاینات په وړیا توګه په حوزوی روغتون کې تر سره کیږي. په ورته مهال کې ګڼشمیر کندوزیان د عامه روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خو به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 15000 افغانۍ په بدل کې د سیټي سکان معاینات تر سره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادۍ رادیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سیټي سکن ماشین فعال سي موږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو والته وزارت تر موږ مصرف کولو نو هغه هم کله په وخت به کله به نو هغه وخت هم موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشین فعال شوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاسو د دوی د خدماتو نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه تاوله زاخل چې ځان د کندوز خار د زاخلو د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښ یاسو چې سیټي سکان ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کوي.
د یاد ولایت دی علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سیټي سکان ماشين پر فعالیتو خوښي څرګندوي او وای
دا کوم ماشين چې فعال شوی دی دستګاه چې فعال شوی دی دا ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلورو ولایتو لپاره. مخکې د دې څخه چې یعنی یو وخت تقریبا د 3500 څخه 15000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلای به نور ځای د سرګرباس د سرګردانی به.
د کندوز حوزوی روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونو د ډیرو درسي کتابونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محل هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې رپورت کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځنی خونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکینی ولی او خونځي تروان دي. وای د خونځي پیل کېدوې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي، زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب ته راشي نو په سینب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو، مونږ خپله وس نه لرو چې وایخلو. چې د دغې درسي موادو پوره والی ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل، په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته دی، درس چې کوي کتابونه هم نه، او موږ غریبانه خلک یو، وس هم نه کېږي، یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پی والو چې هغې کې درس یاد کړو. پښتو کتاب والو چې کتاب والو، تاریخ او کیمیا یو کتاب هم نه، او شړې دوه کتاب چې درې راسره دي، هغې کې صرف ټول مضامینو درسونه هم لیکو.
دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي، څو زده کوونکي په سمه توګه خپلو درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وایي په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټولو ښوونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړ دی چې کتابونه دغه تقسیم کم و، چې نصاب کم کتابونه دي هغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولس ته او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو دغه ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د 1000 نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 40 کالو کې څو ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل په خدا غشال بس د امرش سیمرش سی اخلم پټیلر روټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي، غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپل جنیا خلم نه نه سکی خو مسکینان در بدر دي، کونډې رندې در بدر دي، خلک د څوک غور نه کوي، څوک غم نه کوي. خدای ما کوم په دغه کیم سی ورشي خلکو کارونه په مخ نه بیایي، ټول ناس یې پخوا حکومت خوشیلاوو، خو یو هغه بېدین غوښت کار پرې ورکاوو، د یو سروار مخته دی بیا سم ریښا ورته وایي، دغس نوم وربدوي خلک، د شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي. نو ناخوالې به ولې نه رامنځته کېږي؟ د مسکینو د غریب ناره نار ویدل کېږي، ډېر ظلم زور زیاتی ده، بېخي ډېر ظلم زور. څوک ټلیفون نه شي کولی، ډارېږي خلک، څوک ویلی نه شي. دا محکمو ته د محکمو مخته شي ورشي، داسې چې پوښتنه وکړي څو غواړي در کړي، له ما کې دومره غواړي، ابل وایي له ما کې دومره غواړي. هېڅ نه، یو کار په مخ بیایي، نه قاضي نه څارنوال، یو هم کار په مخ نه بیایي، رشوت داسې په عامه ځینې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې یو رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور ځکه نه تاسو په تماس یم. بعد د سلام مو د درفاست دی چې د افغانستان حکومت یې د حکومت موږ د درفاست دی چې د نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي. زمونږ د ختیځ سیمې چې کومې وي کنه، دغې ته لیستونه موږ راکړي او موږ ته ویل تاسو به شم تین درکوو، تاسو له به سولري درکوو، تاسو له به فروسینه درکوو، تاسو له به یخچالونه درکوو، پارچی را لکړي، پارچی راته اوس هم په لاس دي. دا ختیځ سیمې چې دا ډېرې زیاتې ګرمایش لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سیلابونه هم وښي، ګرمي هم وښي، همدارنګه لمر د ټینګې نه و، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه و، د سیلابونو د ټینګې نه و. هغه دا درې کال تقریبا برابرېږي، هغه حکومتونه چې اوسه پورې موږ ته لاسانې دي راکړي او پارچی را کړي دي، ګوتې لګولي دي، نو موږ لیکلي مثبت او منفی نه معلومه شوي. دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګان او ګرانی شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشن دي چې خرڅيږي دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګان ومن تسمون دي تاسو ته تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان یې خسي بای چې دا محاکمه او سره وشي بای چې د کار به ونه کی و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
افغانستان کې سهار اته نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته په کابل کې تیر ماښام په یو جمعه کې د منځدار ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعه د مشهور مولا په ګډون لکتر لګه لاس کسان وژل شوی او لکتر لګه ووشت نور ټپیان شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یو انتحاري د خیرخانی مینه په صدیقه جمعه کې ځان الوزه ولای دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډیری ماشومان دي. په دې پیښه کې د وژل شوی مشهور مولا نوم مولا امام امیر محمد کابولی خودل شوی. د طالبانو د امنیت قومندان وهان خالص زدران ازادي رادیو ته د پیښه تایید کړي خو د مرګ ژوبل دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسی روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې لزه لکتر لګه ووشت ټپیان ور وړل شوی دی. د طالبانو د حکومت وهان ذبیح الله مجاهد د پیښې غندلی او ژمنه کړې چې عاملین به ډیر ژر عدالت ته راکاږل شي او ورته به سزا ورکړل شي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول پیښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغه ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې میرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوی ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونه کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونی شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکي شو. پرونی لوب افغانستان پای کړ چې په 1500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوب د باران له کبله وځنډه او بلاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 55 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1979 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم د کړکېچ سره ملې وې.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. اروا پو زرغونه احمد زی پروانی ناروغي دی اخته کس نخې نخانی راتوي
اخر خسک یانجلی سی پیږي سی ورس پورز دی ته وزړ تنگواله پیدا کیږي اندکرنج کیږي نه غوړي چا سره خبري وکي غوړي ستنه هو سی کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفیت دلود